احمد شیبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واورې باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي. اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خود شنبه پورس ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي. تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټک اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سه‌شنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 380 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلېدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډیو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښدي. دا به هم واوري
تخنیکی لږه کارته وکتل چې افغانستان کې کافي وبسته اما غټ مشکل همدار چې مدیریت کیږي.
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په نشه امکاناتو او څرنګه په سړیرو امکاناتو ممکن دي. او دا په زړه پورې خبر لرو چې په پکتیا کې زده کوونکو د ای آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړي.
چیرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره اسری وی او ستسنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوشي بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوې ده. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر وای د هیواد په تیری وکال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتک سره بشري وضعیت لا خراب شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې لخپل کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه استل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي. آن دا چې کله دې وچې ډوډۍ د اخیستو وسم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 اویا سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویټرز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمیع الله نه دی چې له خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمیع الله وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رویټرز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بېوزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نه شي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر جان علیف رویټرز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10 سلنه زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو د افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تیر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تیر کال په پرتله ډیر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالی ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږ کال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډیره پراخه و چې ساره یې نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږکال به هم د تیر په پرتله وضعیت لدی هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لکه نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له وی خبرتیا وروسته په واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلي چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کې روښمنه ورسره شوی و له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13 د ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي له دې کسانو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 6 ازادي راډیو ته وویل
ملمستون چې تلاشي شوی دی په وزیر اکبر خان پینسم سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال پروسه چې دا چټکه کړي او موږ وژغوري.
وړاندې یو شمېر جرمني رسنۍ راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې و افغانستان ته ریپورت کړي. همدا تیر میاشت د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11 جرمني له پاکستانه د 22 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري او وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میش د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کوم کورنۍ مو پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابیږي. هره ورځ چې تیریږي وضعیت خرابیږي او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بیڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به سره سره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستان ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نور هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نور یاسنوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایټونګ ورسپانې د سیشن بپورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ل رسیدو ورسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخه په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتي دوه پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلي دو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغې نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوي وې بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت په لږه می ورسته څنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې له افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي چې غیر تخنیکي اوبه یعنی غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپل باعث دي ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصده نه زیاتې بې ځایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استرارو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استراره چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصده اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثرا خلک شکایت کوي ښه تر یو ځایه پورې خو دا خبره درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي لږه ورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما غټ مشکل هم داره چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ شي او دا اوبه راسي لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران پدې نه پویږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او کثرنګ ده؟
څنګه چې د څو فاکتور دی پدې کې اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټې کې نه پیږي چې د موږ نویات خاورې سره خام ده دې ته دقیق او باید له لابراتوار څخه معلوم شي چې پدې کې کیسې دي ریکسونه ده د خاورې څونه ده دا یو مهمه ده چې هغه نه بعد څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بل دا چې د خپل پټې او مزرعې چې دي په ښه شکل باندې نه دی اوار شوی یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده دا شکل باعث دیږي چې اوبه زخت ډېر مصرف شي یعنی په یو قسمت پټې کې اوبه ولاړي بل قسمت ته لارسيږي هم نه. بل دا چې خپل شکل دی اوبه ورکولو یا مثلا هدف په دې کې دا چې موږ په افغانستان کې اوبه موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاد اریګیشن موږ استفاده کوو یعنی اوبه هم داسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي لکه فرض مثال موږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل شي او هغه څو جایه باندې په اوبو همزمان په کم کم مقدار باندې خوشي شي دا اوبو مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر له هغه نه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده د باراني سیستم ده که له دې نه استفاده وشي نو صرف سره دا اوبه موږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پاراجسوم د سدا چې په مزرعې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، دا نوی سیستم په پیسلا یو د چاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هغه لازم یې لکه فرضاً موږ قطرهی سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټ استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضی بوټي داسې دي چې هغه یو بارانی سیستم ته ضرورت لري. یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې یو حاله د چاغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړې په مزرعه کې چاغه موږ که استفاده کوو. فرض مثال کې دای شي چې لاس متر په لاس متر کې شل متر په شل متر کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پر تړلې ده، چاغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبو وري او هغه چې چانس کړلې دي هغه اوبه کیږي.
د بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کړي؟ یعنی مصارف څومره دي؟
څو خبرې دي صاحب. که فرض مثال مونږ راشه دي ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلومداره چې بعضی د اکثر د یقین د موږ تاسو له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې نه شي کولای چې دا هغه کې، اما په اصل کې فکر ورته وکړو موږ کله شاته لاړ شم افغانستان کې دوه رقم زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمینګ وایي چې او کس یو پټی لري او شاپ کې کری او دغه هغه صفت خوراک هغه ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش زراعت ده. په دې معنا چې هغه لوی پټی ضرور نه دی که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه پر مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 or 5,000 ما عاید ترې واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي نو زه د ما په نظر زه خپله مې یو دې قانع یم هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې موږ دا وګورو کوو. ښه هغه په اوله کې به شاید اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي له دې قان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي افوس خو فعلا متحد ډېرې کومک کوي. نو دغه معلومداره، اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وشي ما په نظر په صفت د یو دهقان زه به وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې موږ هم اوبه سپما کړو او هم موثریت د اوبو ډېریږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چیرې نباتاتو ته موږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډیر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د چاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډیر زیات معمول نه ده. د چاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 5,000 or 6,000 الا 3,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کېدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي. که بیا هغه څه محاسبه کړو داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید یې زښت لوړ وي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر غبدوغونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کاریګري دغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې په منابعو کې فرض مثال موږ ډیر ځای لرو چې دمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي چې هغه چې په خپل هغه منبع اول منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو د ویالو لاري خو کچرته ویالی پخی هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیلت او بس بهیش په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارستا غیر لقطری او بارانی سیستم؟
او بالکل صاحب، یو یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب. افغانستان کبای شو چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه و چې هغه ته آن فارم واټر منیجمنت یو پروژه و چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فار مثال د پټی په غل کې مخکې څه ما ویلې، د پټی په بر سر کې چې خونه اوبه خور ده، هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل ده، غیر له هغه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعض منطقې ته سیدي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شای له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي، دا خو مدیریت نه سه. یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو، ډېر تاثیر کوای سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانونه د خصوصي شونځي او زده کوونکو د دولسم ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی لالاري یو شمېر ترسره شوې پروژې ننداره ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له دولسم ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط ونی درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه او سلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی و د زخمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنې به د غسر ډیره اسریوی او سرڅنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولې.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدل ده چې ان بشري قوت تر ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې، ما ته نه کړې.
د خصوصي خوانځي ډیرې زده کوونکې هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تری وبریده، په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډه پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننې خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی، یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي. د ازادي رادیو د دې اونې ملمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. خغلی څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلای دی. زما ملمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پیل کې مې له خغلی څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسيږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ختیځ پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو اندرالته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یو لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنۍ عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. انتقالته سره سوالی دی ورسته دا غیز خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه د کلکور له طریقه هغه ته مې پدې ازمینه کې برخه واخیسته. لنی کومرغه چې په خونو مرو باندې هغه ته د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغه ورسته نو بیا په خپل ځو په دیار لسوا او ونه وکال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست. هلته په ورځو کې چې د ډیورن پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورن پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول، نو په اندازې کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره به جوخته ده او هر څه موږ تخکاری هواره سطح ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پښتو کې چې دی هغه ټول موږ تخکاری مخامخ، نو موږ د خپل مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو. نو هغه سره به مو وخت نه وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغه څخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول، نو موږ په چټکیا سره د اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې. دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی. وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو. هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
سمکری ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګ ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لورته د لجه منګله ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو پل حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې یعنی اقوامو قبایل اوسیږي دغه قبایلي سیمې لکه د کرم ایجنسی ده پړچنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوښښ لاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو د دې ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغه رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړی ده. اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړی ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د مونتر په خخ لاندې راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن
سیالی د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی. مخصوصا روسه لدی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته؟ نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له هغونه تاسو میدان وګټي؟
بالکل دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي. دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي. د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېری مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دوی خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي. وسعت او فرختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو. زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي. هغه برنامه هغه خبرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي. هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو هڅه ته دوام ورکو. نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو کل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیم وختنی موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو.
مننه استاسو خبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستئ ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیر زیاته مننه کوم. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوند کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جبه بلل کیږي، یو رسمي جبه بلل کیږي. خو اکثره دغه جبه چې وایون کې مثلا په نور جبه کې عادت شوی دی یا د نور جبه لغتونه چې دی هغه را داخل شوی دی، د نور جبه اثرات پیری شوی دی، په خاطر دې باندې چې دغه جبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه جبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پېښوي، نقصان ورته پېښوي، وژغورل شي، بهتر مې وګڼلی چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لکه نیک مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې، د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثر په نثر کې دي او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو لسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثري لیکنې کړې دي، اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته وایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نیم مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیا چې دی هغه موږ راځوندې.
مننه سم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده.
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نصر هم وورو
سمه د مننه تکل صاحب تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخوي د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده د به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم
مهرباني وکړئ
د ریواج زنجیرونه د لیر غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو ریواجونو په زنجیرونو تړلې وه په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول وو لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل نرم ښکلي خود نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د ځانو کتار ته یې کیږدي خو مالیار د هرې تیارې هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې هغه د غرونو بادونه حس کړي وو هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو هره ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه د هغه کلک هوډ د هر رواجي زنځیر ماتې غږ د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله د زړه لکه د سمندر د څپو نغمه د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله یوه ورځ د غرونو لمنځه یو قوي باد راووت داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه فرار کړی وي وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب د اثر او محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو پر کومو موضوعاتو دی
بالکل د ډېرې وخت پختنه ده او ډېرې جالب پختنه ده نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي زمونږ د هیواد رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل د هغې څخه د خلاصونې یوه لاره معقوله لار لټول خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول د مینې د محبت جریانونه د بي وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه اهو فریاد په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ یو او زمونږ ولس تجربوی د دې فرهنګ تجربوی کوم خرافات من خریب شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډیر مفید تمامېږي او څنګه کولای شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نو وژغورو
مننه او خپل دغه لیکنه مو د کیسې او هنري نثرونه د مو کله پټان غږ رادیو نه هم خبر کړی
بالکل قدر مند تکل صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پدا د خلکو د اما په هوی په موخه د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او موږ به څنګه نه منو په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مو مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې موږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کوم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلې سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړې یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرې، وروستۍ خبرې لرې، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یم. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات راته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژي دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډیر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی، ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپل اسلامي اصولو مطابق، د خپل فرهنګي اصولو مطابق، موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي، دته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان پسترګو وګورو، انسان ته د انسان پسترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو، او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپل شخصي ګټې وبلو، د هیواد خپل مور وبلو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمو، تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلمه
زمه وعده پورا کړې شم خوش زن بونه کې ساده پغه کې ور خوښم خوش زن بونه کې خوش زن بونه کې خوش زن بونه کې زنبون کے ستات رات و پات کے دیشم خوش زنبون کے زم وعدہ پورا کرے شم خوش زنبون